کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موزه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه وینا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر 13 به دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. د راپورونو له مخې په وینا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څیړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. پورسکان ولایت کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تختونکو لمنګل ژغورل دی. د امنیت قومندانې د امنیت امیر مولوي امین ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تختونکو تختولی و. د هغه په خبره نن امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پورسکان ولایت مرکز ترینکوټ د خیر کاریز په سیمه کې ژغورل شوی دی. د یاد ماشوم د تختونې پتوری و خزه او دوا نارینه هم انیول شوې دي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل د وشل شو کسانو شمیر تر 1500 تن لوړ شوې دي. د طبي نورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDPMI تر مخم په بیان کې ولیدل چې د سپتمبر پر 15 په پاکستان کې د دوشو کسانو مړینې لټایي د ولو وروسته د جون له نیمایي راهیسې د وشل شو شمیر 1500 تن ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې 15 پک دیش ماشومان هم شامل دي. سپینه مړۍ له اوکراین سره د شپېته د شپږ سوه میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپینه مړۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د شپږ سوه میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15 د سپینه مړۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې وبایلله. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولسو کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحری محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولیدل، او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د پاکستان ویزو ته د افغانانو د غوښتنلیکونو استولو ورس په ورځ ډېریږي. خوست کې بیا په ښوونځیو کې درسي کتابونه ویشل شوي دي.
درزونو په حساب سره خلک رابطې کوي او هغې د ویزو مشکل دی.
نور مطالب هم درته لرو، بلتیا مو وکړئ.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحری محکمه کړې. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبان لخوا په یوه ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په پنشیر کې د جګړې لخکې له خوا د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړ ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان ذبی الله مجاهد زموږ غاړي کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ویلي اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمېر اته تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو شتون ځینې څېړونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالبان وایي چې د القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د الزواهری په شتون خبر نه و، خو امریکا ویلي چې د هغه په وژلې د هغو ساتونکو ته واضحه پیغام رسولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جولای په یو درشمه د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یوه خبري غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پرېږدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
right from the success they had in defeating
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته ل شکست ورکول او د خپل حکومت جوړولو لورز راهیسه د دې سختري جوړولو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده دا هم په یاد ولري چې همدغه بهرنی وسلوال ډلې وی چې په مرسته طالبانو افغانستان قبضه کړ نو هغه د دوی خمل ګری دي ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړی دا حالت پاکستان لپاره اندېښمنون کړي ځکه چې همدا پاکستان وو چې طالبان یې وپالل خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی د جیش محمد وسلوالي ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی د مې په مېش کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومي مودې لپاره اوربند وکړ خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالي ډلې هم هڅولي چې د همدغه سي بریا خوب وویني هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پی او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلی چې له وجې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایي کولو مجبور شي
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی د هغې حوصلې سوا شي نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت را شي نو تحریک طالبان پاکستان او داشان تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي نو خو هغه آشانتي اډه شوه او هلته د هغې برعکسه داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده
اختر علی شاه د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعہ په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان یې ووجل امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملما د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ امریکایي پوځیان د 2008 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه
تیر کال د اگست په نیمای کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی خو د ویزو اخیستل هم ورسره سخت شوی دی د پاکستان په ملي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن داوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلۍ او شکایتونه رسیږي او دوی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریکه کړي زموږ همکار بشیر ګواخ د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال له داوړ سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلی دي چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلې دي
ډورن په کرخه د تګ راتګ په خوا بدل ته دونه مثلا نو خلک په آزاد تګ راتګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دونه غاړو تعقیب هم خکولا او تګ راتګ کولو نو یو خو اوس هغې ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده بیا د افغانستان نه اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دې نه هم غټه مسله جوړه شوې ده د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی که هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې د پاره هم شرط دا یخې دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پهله سیکیورټي کلیرنس کیږي او مو سیکیورټي کلیرنس هم هغه متعلقه سیکیورټي ادارې کوي نو هغه چې کم په روټین باندې خلک درخواست جمع کړي هغه بیا هغې اړو څخه جواب نه راځي د هغې اړو سیکیورټي کلیرنس نه کیږي خو ولې بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات دی چې هغه هلته لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیویل انتظامی پترو د چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغه سره پہلا نه د دې چې کوم سکیورټی کلیرنس کوم سودا او شغي تیار پروتي نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تګ راتګو کې دغه شانتې د ویزو مثلا د ویزو کې اوس سکیورټی کلیرنس دی اچولې ده.
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیږي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟ لکه اوس خو تاسو د کمیټې مشري لري د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشري تاسو سره ده، نو تاسو څه کوئ؟ عملی څه کارونه تاسو کوئ؟
مونږ مخصوص د خارجه امور کمیټې چارج سنبال کړی دی. مونږ تم په ورځې درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او غید د ویزو مشکل نه او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړه و او زه پر روانو ورځو کې بعد خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغوانم، بلکې په دې نو لسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټې ده د هیومن رائټس کوم د کمیټې هم له کمیټې ده پغه کې په اجنډا باندې د خبره یې خم دی چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي هغه سره چې د یونیسیار او د نور ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا دلته هغه د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو پغه باندې پغه کمیټې کې پغه میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولا مر غوښتي دي د خارجه وزارت ولا مر غوښتي دي سفران ولا مر پکې راغوښتي دي او دا چې کوم دلته تل تخلق راغلی دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای احتجاج هم کوي ناس هم دي نو هغه نمائندگان هم پکې راغوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې څه باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او سن حل د خبر راوځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یوه بیرته نیول شوې سیمه کې ډله ییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4500 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د جنګي جنایتونو تورونه رد کړي وو. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راکوي.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلې چې د 4400 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریشي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندل دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټون کې سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ییزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیوي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
له خبرونو ورآخوا
د تاسی ازادي راډیو وری د پنځبه پورس د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ او اړوند خوندزیو سره د 15000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندزیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو شتمن کسانو ډاکټرانو او ډون اند څخه پر راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوې دي. دا راپور تر تلرو خو تر هغې وړاندې لنډو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
ډیپلوماټ خبرونه له چین څخه افغانستان ته د اورګاډي د یو درې میاشتنی امتحاني دهلیز د پرانیستلو په اړه لیکلي چې له دې لارې به د چین محصولات له قرغزستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته ځي او د افغانستان صادرات به هم په همدې لاره چین ته ځي. خبرونه وایي د دې نوي دهلیز له لارې د چینایي مالونو لومړی جوپه د سه شنبې په ورځ د چین په سینکیانګ ایالت کې د کاشغار له ښاره قرغزستان اوش ښار ته واستول شوه چې له هغه ځایه به د ازبکستان له لارې د افغانستان په بلخ ولایت کې د ایرتان بندر ته ورسېږي. دغه دهلیز پاړه هوکړه د سپتمبر په 11مه په تاشکند کې د څلورو واړو هیوادونو د استادو ترمنځ لاسلیک شوه. ډیپلوماټ په دې لیکنه کې وړاندې وایي تمه ده چې د ژیانګ په نوم به د اوسپنې پټلۍ اتحادیه یو خصوصي شرکت په هر پړاو کې تر 15000 کانټینرونو پورې چینایي مالونه افغانستان ته ولېږدوي. دغه دهلیز په کارولو به له چین څخه افغانستان ته د مالونو د رسېدو لاره دوه اونیو ته رالنډه شي. خو ډیپلوماټ په دې برخه کې دریو اندېښنو ته اشاره کوي. له دې یوه هم د خبرونې په وینا ده چې ازبکستان، قرغزستان او افغانستان کې د چین پانګونو ته د شک په نظر کتل کیږي. بل اندېښنه چې خبرونې یاده کړي دا ده چې د دې پروژې د پرمختګ په صورت کې د مالی تمویل په اړه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خبرونې دې ته هم اشاره کړي چې د قرغزستان او چین په پولو او همدارنګه په افغانستان کې اوږدمهاله امنیتي ترنګلتیاوې هم موجودې دي چې دغه دهلیز له لارې راکړه ورکړه ننګولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغې پریکړه لیکنه کړې چې د افغانستان له کنګل شوي پانګونې څخه 3.5 میلیارد ډالر د سویس یو بانک افغانستان سره د مرستې یو صندوق ته استوي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان سره د مرستې صندوق پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دې پیسو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د لاسرسي د مخنیوي لپاره جوړ شوی او موخې د عامو افغانانو د اقتصادي ننګونو راکمول دي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو به د نورو نړیوالو شریکانو سره د دغه صندوق له لارې د افغانانو د ژوند د بهتره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا 3.5 میلیارد ډالر به چې په سویس ته د استولو پریکړه شوې په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت لاسته ورنشي ځکه په وینا یې طالبان د دې مالي ستراتیژۍ برخه نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان پانګې کنګل شوې او له دې سره دغه هیواد د اقتصادي سقوط تر حده ورسید.
د پنځمبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د خوندزیو سره د 15000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندزیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو شتمن کسانو ډاکټرانو او ډون اندو څخه په راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوې دي. له څو کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم ډیری زده کوونکو ته په خوندزیو کې تدریسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او هغې د کتابونو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی په ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو، روڼ اندو قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نغد مرسته راټوله کړې وه. د مرستې راټولونکي وایي که څه هم دا کتابونه د دې ولسوالۍ د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ دي، خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زده کوونکو ته کتابونه ورسیږي. مدني فعال ګلاباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاده مرسته یې راټوله کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هوارېدلی.
مونږ خو اوس 15000 جلده کتابونه خوستي دي، خو مونږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتب دي ډېر کتابونه کم بوتي. نور کتابونه به هم خوستل شي. په دغه جلسه کې ولي صاحب هم 100000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې هم کتابونه خوستل شي.
د محمد صدیق روحی لیسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دي ورکړي او ډیری زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي.
مو ته د تعلیمي کول شو درې کتابونه ورکړل نو په خپل پیسو خوستل. ډیر شاګردان پیدا کیږي چې د روپۍ نه لري هیڅ وسیله نه شته هغه کتابونه په اخلي
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسه دورې دی کا متوسطه دورې دی کم بوت دی ډېر نو موږ د چارواکي څخه په بدرنه غوښتنه کوو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبود دی زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې وسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار پکیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دغه لړۍ باید نور ولسوالیو ته هم وغځیږي.
د مقبلو کلي اوسیدونکي قومي مشر خانولي هم د ښوونځیو او زده کوونکو سره د ولسي خلکو مرسته اړینه بولي او وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خو تر شپه پټ سترګې بلون وي کتابونه باید موږ وخلو نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به اکثر مې ګونګور ما که زخم ولین يم چې هر کو ته خاص تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسه تر کوم اقوا کا زما مې ربونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو ایمو باید انجینر وي ایمو باید ډاکټر وي ایمو باید استاد وي ایمو باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سړوند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وای لڅو کلونو راهیسه په څوار لس ولایتونو کې چې د هغی له جمله خوستم دی زده کوونکې د کتابونو د کمښت سره مخامخ دي. د دپوینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لار د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبری خبرونی او نور خبری مطالب د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې chapatayazadi.com د ولولي وګورئ او واورئ. اوس هم ورزو ساسو پیغامونه ته.
حمید الله یم د فاکتیا څخه. لکه څرنګه چې هر چا ته معلومات کیږي چې نن سبا په افغانستان کې حالات اقتصادي ډیر خراب دي، زه د فاکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځای محصل یم. تقریبا دوه کاله کیږي چې فاکتیا ته راغلی یم، دلته درس وایم، خو زموږ د بدل شي غم تر اوسه پورې چا ونه خوړو. که تیر حکومت هم و بدل شه نه وه، په نشت حساب وه، که اوس هم ده. تقریبا څلورم سیمستر مې شروع کړی دی. نو زما غوښتنه دا ده چې د محصلینو لپاره د بدل شي کار لږ جدي شي، ځکه چې زیاتره ځوانان تقریبا زموږ سیم کې 15 نفره وو، اوس درویش پاتې یو.
زه مولوی شرف الدین د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا باباجي کې دا کوم مرسته چې کیږي د خلکو سره ډېر په دې کې خیانت روان دی. زموږ مشه چې دی د جنت کولا کا او دا رقم د هیتره کا په نامه کې دی، د سړک په غاړه کې دی، د ډامبر په غاړه کې دی. دا خلک چې دی د سنی شهرت په وطن کې نه لري، دا مشهور خلک نه دي. ګډ یو اسرائیل لري ډیر غریبان دي سره. نو کوم رستندوی خلک چې راسي د نادالي د خوا د هم رې نه پک شوی، او دا رقم د شروالی د خو د لشکرګا غام یې سره نه پک شوی. یو د بل بس او دوار ته موږ لري سوي، نو په دغه برابر دی باید کوشش وکړي.
سلامونه نه کېلې او احترامات مې ومنه. حق مریم له پکې اړ یو بل سوالینه د نور الله منیر سیب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دی تعلیم نه کوي او زوی دی تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دی هم تعلیم وکړي او زوی دی هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې د دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید د دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کېږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګڼه سنبال شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
د خبرونې دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې درته لنډ خبرونه وړاندې کوو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي سبا د سپتمبر تر 18مې بعد دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. پورزګان ولایت کې طالب چرواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. د امنیت قمندانې د امنیت امیر مولوي امین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تښتونکو تښتولی و. د یاد ماشوم د تښتونې په تور یوه ښځه او دوه نارینه هم نیول شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو د بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 تنو لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې تېر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په پاکستان کې د 22 کسانو د مړینې له تایید سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمیر 1508 تنو ته رسیدلی دی. په دې کې 1546 ماشومان هم شامل دي. سپین ماڼۍ له اوکراین سره د 600 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپین ماڼۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی دی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15مه د سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزي غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډله د چهارشنبې په ورځ نومړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلند یا انګلستان د کرکټ لوبډله له 10 کلنو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنې لدرکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. توبرکلوز یا نری رنز یو خطرناک باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان کې تیر کال نږدې 10000 کسان پرې مړ شوې دي. دا ناروغي چې سل هم ورته وایي او اختصاری بڼه یې ټی بی ده، له یو انسان بل ته لیږدول کېدونکې یا ساري بڼه لري. د توبرکلوز میکروب د انسان د بدن پر هرې برخې برید کوي، خو عامه او وژونکې بڼه یې د سږو توبرکلوز دی. د توبرکلوز لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ که تاسو په نری رنز اختانا روغ لري څه ډول چلند ورسره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر نعمت الله احمدزاده. ډاکټر صاحب استودیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل په دې وکړو چې توبرکلوز یا نری رنز څه ډول تعریفولی شو په ساده الفاظو، او اوریدونکو ته یې په اړه څه وایي؟ دا څه ډول ناروغي ده او نښې نښانو او نور عواملو باندې بیا وروسته خبرې وکړو.
توبرکلوز یو ساري یا مزمن مرض دی چې عامل مایکوبکتریم توبرکلوز ده. او مایکوبکتریم توبرکلوز چې دی یو بکتریایي مکروب دی چې په اول قدم کې د تنفس له لارې نه، د ټوخی له لارې نه، د فرنجل له لارې نه، او د خبرې کولو له لارې نه د مریض شخص نه سالم شخص ته انتقالېږي. او داغه پسند کې توبرکلوز ماول چې مزمن دی په دې معنی چې په دغه تن حالاتو کې یا په ناګاني حالاتو کې د خپل دومره اعراض نه ښکاره کوي او ورو ورو د مخ کې دی بل اخره سګ یا ځای د بدن و په مکروب باندې اخته کیږي او خپل اعراض او علائم ښکاره کوي او داغه پسند کې کله چې د دایمونی ول مرکز دې چې دا او سجدا په سږو کې د خبريږي ورو ورو د کولای شي چې د بدن نور ځایونه هم په مرض باندې اخته کی او د دې اعراض چې دی په اول قدم کې توخی درد خی دوه هفتونه ډیر وي او دغه په څنګ کې تبه وي او بې اشتیایي وي د وزن بایلل دی او دا عموما په تدریجي ډول باندې راځي چې او په افغانستان کې د WHO د اټکل سره سم په افغانستان کې په کال کې تقریبا 15,000 خلک په توبرکلوز باندې اخته کیږي او په نفوس لحاظ که ووایم په هر یو لک نفوس کې تقریبا 103 کسه په کال کې په توبرکلوز باندې اخته کیږي او اراز نه هم وویل چې اراز عموما د اول د توخینه شروع کیږي بیا وروسته توخینه نو اراز علیهم باندې سره دی توبرکلوز مرکز چې دا د توبرکلوز مرض مرکز چې دا څنګه ده اول څنګه اخته کیږي بیا ورو ده د وینې له لارې یا د وینې له لارې نور بدلونه ته انتقال کیږي چې د پښتورګو توبرکلوز د د لیټو ورکلوز د ټوټنه په فقرات ورکلوز یا د اډیکو تو ورکلوز دا کې د شمنستر راځي
او ډاکټر صاحب راځي و کشمیرو باندې بم لګروسته تم سودا معلومات ډیر جالب دي مخته اوریدونکو ته ځکه افغانستان کې نن سبا مجموع کې روغتیاي خدمات کمزوري دي خلک د دې وس هم نه لري چې ډاکټر ته ورسي او معایناتو کې ګرچې اکثره معاینات په دولتي روغتونونو کې وړیا هم دي یو ناروغ څنګه پوسی چې د توبرکلوز دی ټوخی او وچ ټوخی یا هم مثلا بلغم سره ټوخی ممکن کسانو ته پیدا سي کله کله موسمي وي خو څو وخت مریض پوسی چې ممکن توبرکلوز وي او لارس معاینې لپاره
بالکل مو د تاسو او چې توبرکلوز یو ساري مرض دی د یو شخص د مریض نه سالم شخص ته انتقالي چې انتقال عموما د توخی پرنجل او د خبر کول لار نه په قطره د اوایل لار نه په قطره باندې د خولې لار نه سالم شخص انتقالي یو مریض شخص کولای شي چې په هر خپل توخی باندې د 3-5 میلیون مکروب د توبرکلوز جامعات یا مدیت خپره کی او کچیره څوک د دوه اونۍ نه ډیر توخی ولري او توخی سره بلغم ولري دوی باید په اول قدم کې تجاو کی مرکز تشخیصي تمن په افغانستان کې تقریبا 800 او مرکزونه لرو د کې هم تشخیص توبرکلوز کیږي هم تداوی توبرکلوز کیږي د هغه په څنګ کې مونږ مرکزونه چې شخصي مرکزونه دي شخصي شفاخانه دي چې په دغه شفاخانو هم پروګرام سره یا توبرکلوز پروګرام سره دخیل دي او دوی کولای شي چې هلته مراجعه وکړي او د هلته د خپل کله چې د توخی پیدا شو توخی سره بلغم پیدا شو په ځان باندې درد پیدا شو بې اشتهایي پیدا شو اضطراب ورته پیدا شو د شپې له خوا نه خولې او تبه ورته پیدا شو دوی باید په اول قدم کې مرکز ته مراجعه وکړي تشخیصي مرکز ته په دولتي مرکزونو کې موږ ټول دولتي مرکزونو کې چې تشخیصي او تداوي مرکزونه دي په دې کې موږ د پوره توبرکلوز پروګرام درو از درملنه تشخیص ټول وړیا دی او مریض باید هلته لاړ شي او خپل معاینات وکړي که په معاینات کې خدای نه خواسته دی توبرکلوز راووته یا د نری رنځ په مرض باندې اخته و هلته ورته کار اچول کیږي او منظما تر درس لاندې یعنی په دې معنا و چې باید یو مریض د ډاکټر یا د کارکوونکي تر نظر لاندې خپل دوایي وخوري هلته ورته رجستر کیږي او دوا ورته شروع کیږي عموما د توبرکلوز تداوي کیږي شپږ میاشتې دا شپږ میاشتې کې باید مریض منظم هر ورځ خپل دوا وخوري خپل دوا باید قضا ونه کړي او دغه پسند کې دفتر د ادایت په متغیر باندې خپل ټول پروګرام د دوا د اخیستلو غذایی د موادو اخیستلو تر دفتر تر ادایت لاندې باید دی خپل دوایی ونیسي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. اوس نوبت تاسو ته درکوو، ځکه ستاسو خپله خبرونه ده. یو اوریدونکي اړیکه نیولې په واټس اپ کې د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، مهرباني وکړئ د خبرونې په اړه څه نظر لري؟
بلوچستان صاحب سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قریصې پښتون، مهرباني وکړئ ستړي مشئ.
شکر مهربانه اوسئ. لوجین ساز ما صاحب سره ملما ته دوی پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا تبرکلوس چې ماشوم یعنی د مور په ګېډه کې مور حامله وي، دغه ماشوم هم د مور په ګېډه کې په تبرکلوس چې مور په تبرکلوس اخته دی، اخته کېدلی شي که نه، د شیدو د لارې هم انتقالېدلی شي که نه. او بله پښتنه مې دا ده چې دا تبرکلوس په خپله واقعا چې خطرناکه ناروغي ده، وژونکې ناروغي ده، نورې کومې خطرناکې ناروغۍ زېږولی شي؟ او په جهان کې اول دا تبرکلوس په کوم ځای کې تشخیص شو او تلفات یې په جهان کې په کال کې څو دي؟ په افغانستان کې څنګه دي، په جهان کې څنګه دي؟
ډېره مننه قاري صاحب، سلامت او سید قاري صاحب، پوښتنه مو واورېدله، اړیکه نیولې وه. د تبرکلوز په نښو نښانو باندې یو څه تم شولو، او دا مو هم ویل چې په افغانستان کې د درملنې امکانات هم شته، شپږ میاشتې درملنه کېږي. راځئ دغه د شپږو میاشتو درملنې موده یې څنګه ده؟ داسې ویل کېږي، موږ اورېدلي چې د تبرکلوز دغه کومه دوایي چې دا وایي قضایي باید پکې رانسي او پرله پسې ډول باید وخوړل سي، او دغه شپږ میاشتې د درملنې موده کې باید ناروغ تر کلکې څارنې لاندې وي د ډاکټر لخوا. همداسې ده، یعنې درملنه همداسې جدیت غواړي؟
اصلا خبره په دې کې ده چې تبرکلوز ساري مرض دی، کشنده دی، مګر خوشبختانه قابل د علاج دی. په دې معنی چې که یو ناروغ خپله دوا سم اخري، منظمه اخري، سل فیصده مریض ښه کېږي، سل فیصده. او اصلا د دې مرض چې ده تداوي شپږ میاشت ده. په شپږ میاشتو کې مریض باید قطعا خپل دوا قضا ونه کړي. که ده یو ورځ دوه ورځ دوا قضا کړه، دې لوی مقاومت ده. مکروب د دوا په مقابل کې مقاوم کیږي، که بیا مقاومت ورته منځ راغی ډېر مشکلات منځ راځي. هم علاج ډېر مشکل دی، او هم تداوی او تشخیص هم ډېر مشکل دی. په دې حساب باندې که څوک په نوې حالت باندې په توبرکلوز باندې اخته کیږي، په اول قدم کې کله چې تشخیص شو باید خپل دوا هر ورځ د ډاکټر یا د کارکونکو صحي تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري، دې ته دات وایي. او په هغه څنګ کې مریض هر ورځ مثلا باید کارکونی پی ته خپل آل ووایي چې په کوم حالت کې دی. کېدای شي چې مثلا دوا تبن، دوا عوارض جانبي لري، دوا ریاکشن لري، دوا مثلا د تبرکوز یا دوا د آینج په نامه هغه څه چې میتیا د رنګ تغییر ورکوي. مریض په دې باندې وخته کېږي، وایي وایي د ماته چې میتیا سره وینه راغی، حالان چې هغه د دوا تاثیر دی، په دوا کې فرق دی، په تشې بیتیا د کې وینه وینه نشته دی، دا وخته کېږي، دا وخته کوي. نو په دې حساب باندې باید مریض تر شپږ میاشت پورې چې دی په دوه ګرو باندې تقسیم کېږي، په دوه دورو باندې تقسیم کېږي. یو ته دورې تشجیبیه وایي، بل ته دورې تعقیبیه وایي. په دورې تشجیبیه کې چې دی د عموما په څلور دوا په یو تابلیټ کې دی، چې نه د وزن په مطابق باندې دی دوا خوري. او دغه په څنګ کې باید ډاکټر د مریض حالات ته ټولو ته وګوري. په دې حساب باندې موږ وایو چې باید کارکونی سي تر نظارت لاندې وخوري. موږ په افغانستان کې مشکلات لرو، تاسو عبور صحافت لرو. په دې کې موږ پروګرام ملي کنټرول تبرکلوز پروګرام نیولی ده چې هغه ساحو کې چې کلینیک نږدې نه دی او مریض نشي کولی چې هغه نږدې ته لاړ شي، موږ د کمیونیټي بیسد اهداف پر مبنای جامعه یو پروګرام لرو چې موږ په هر کلینیک کې کارکونی سي جامعه لرو. هغه مریض کارکونی سي جامعې ته سپارو چې بیل کور یا خپلوان دی یا د کور په څنګ کې کور لري، هغه دوا ورته ورکوي او هغه تر نظارت لاندې نیسي. مګر مهمه خبره په دې کې ده چې مریض وایي چې دوا باید قضا نشي. یو ورځ باید دوا قضا
نه همداس د ډاکټر سبیانی دوا چې دا باید پرله پسې ډول وخوړل سي او هیڅ قضایي فکرانه سي ځکه قضایي کې راځي بیا میکروب په وجود کې مقاومت پیدا کوي د دوا په وړاندې او بیا غا تداوی مجبور لسره وسی. ډاکټر صاحب د قاری صاحب پښتنه به هم ځواب کو. قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې و وای آیا کچیرته یو میرمن حامله وي ماشوم او دا په تبرکلوز اخته وي ماشوم ته هم لیک ډول کیږي په ناس کې او یا هم روسه د شیدول لاره؟ او بل پښتنه دا و چې وای تبرکلوز نور کوم ناروغي زیږوي؟ د زینو ارقام پښتنه هم وکړه وای لومړی ځل لپاره چیرته پیدا سو؟ ما چې څه مطالعه مخکې وکړه فکر کوم د لومړی ځل لپاره دا ویروس او دا میکروب کوم جرمنی عالم کشف کړ چې همدې لپاره بیا نوم هم پکې کړ.
داسې چې په اتلس سوه دوه اتیاوم کال کې د رابرټ کوخ په نامه یو جرمني عالم و چې په اول ځل کې د مایکوبکتریم توبرکلوز یا د توبرکلوز مکروب پیدا کړ. هغه هم هغه مایکروسکوپ باندې چې د دې میرمن دې ته د سالګري په شپه باندې ورته توپه ورکړې وه او هغې د مخکې هم توبرکلوز و مګر خلک نه پوهېده چې دې څه رقم انتقالېږي څه رقم منځ ته راځي. پاول ځل کې تقریبا مثلا 2000 کال مخکې خلک په دې عقیده و چې دا یو مرض دی چې یو چا په کور کې ونیول که نه میرمنې باید که مړ شو باید میرمنه ورسره خاصي یا زوی ورسره خاصي ځکه چې د زوی د دې مرض د انتقال باید کېږي. بیا هغې نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو چې دا مکروب دی. پیدا خیر نه دی، جادو نه دی، جنیات نه دی، مکروب دی. خلک څه کوله؟ خلک خپل مریض ته خطه غذي کوله، ښه ډوډۍ ورکوله او لمر ورته ورکوله چې په دې باندې هم تقریبا 2-3% یا 3% نتیجه ورکوله. بیا کله چې رابرټ کوخ په 1922 کال کې دا مکروب کشف کړ، پیدا یې کړ، بیا دې لپاره دواګانې جوړ شو. دواګانې بیا هغې نه وروسته تداوي و تقریبا 2 کاله. بیا 2 کاله نه آهسته آهسته دا په 1.5 کال باندې بدل شو. د 1.5 کال نه په 1 کال باندې بدل شو. بیا په 1995 کال کې دا داس سیستم چې تداوی هغه وخت کې اته میاشتې وو دا منځ راغی. په اته میاشتو کې مریض دوا خوړه ده او ښه کېده. خوشبختانه اوس دا تداوی شپږ میاشتې رسېدلی ده او علما او دانشمندان په دې عقیده دی چې ورو ورو د مدې د تداوی نورم لنډ کړي او هدف دا دی چې تر 2050 کال پورې باید د توبرکلوز تداوی ډېر لنډ شي. او هو تم سازمان سی جهان یا دبلیو د خبر کړی ده چې تداوی د توبرکلوز باید څلور میاشتې اوس شپږ میاشتې ده باید څلور میاشتې په یو مملکتونو کې د څلور میاشتنۍ تداوی شروع شوی ده. موږ هم کوشش کوو چې په خپل برنامه کې یا په خپل پلان کې دا څلور میاشتې تداوی انشاءالله پنځدې کالو کې به شروع کړو. خبر پدې کې ده چې موږ به عام وغږیږو، خلکو ته وغږیږو چې اے خلکو، تاسو کله چې یو مریض تشخیص کیږي چې توبرکلوز دی، په اول قدم کې د هغه تداوی ډېر مهم دی. تداوی ریګولیشن یا منظم کېدل، ورځ ورځنی تداوی او هغه هم نظارت لاندې ډېر مهم دی. او بله خبره دا دی چې باید مریض ښه تغذی شي. وایي په توبرکلوز مریض باندې تاسو په توبرکلوز باندې اخته کیږي او پوهیږي چې تیږه ماته ګټه لري او ویټامین لري تیږه وخوري. صحیح نو ځکه چې دغه توبرکلوز مقاومت د بدن کته کوي.
او د خپل کوم داروي هم چې دی ډاکټر څه فکر کوم دغه کومې ګولۍ چې ورکول کیږي هغه ډیر کمیت لحاظ هم ډیر غټي ګولې وي، غټ غټ کپسولونه وي او انسان وجود هم ورسره کمزوري کیږي. نو زه دې تر اتللم چې څه ډول خواړه ورسره وخوري ناروغ چې دغه دوا ډیر تاثیر پیونه کی. او دغه د خالص پښتون پښتنې جواب کوي چې آیا شیدول لار نه انتقالیږي او کنه بیا به دغه نورې پښتنې چې دي دا به مطرح کو او ریدونکو ته به هم نوبت ورکړو.
اول خدای وایم چې د خوشبختانه په افغانستان کې ډیر زبردست دوا موږ لرو. تمن تر جی ڈی ایف حکومت کوي ډیر ښه دوا ده او دغه دوا چې د استاندارډ د خپل فصل کې تاثیر نه دی، ښه تاثیر لري. او اوس مخکې دوا چې وو دانه دانه وو، اوس نور دوا په یو بلای کې ده، ډیر مشکلات نشته دی. موږ کولای شو چې ارمي کې ښه وخو کیاو. او بل خبر دا دی چې توبرکلوز چې ده، توبرکلوز چې ده د عامله خزنه ماشوم ته انتقالي نه،
یعنی یو معصوم چې د مور د بدن نه پیدا کیږي ولادت کیږي هغه توبرکلوز نه لري صحیح. مگر کمور توبرکلوز مثبت وي تو مثلا د توبرکلوز د سږو توبرکلوز وي چې هغه هم بلغم مثبت وي پیدا په هغه حالاتو کې مونږ ماشوم ته هم دوا ورکو د شپږ میاشتې دپاره چې هغه بیل دوا ده د آی پی سی یا آینه پریونټیو تراپی ورته وایي ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې یو مور سره یا خپل فامیل کې د توبرکلوز مریض لري چې هغه توبرکلوز د سږو وي او مثبت وي بلغم مثبت وي اگر د هغوی د ماشومانو دپاره چې د پنځه کال ښځه وي هغې ته هم مونږ آینج پریونټیو تراپي یا تداوي وقایوي آینج ورکوو. مګر د شیدې له لارې نه او د مور په نس کې ماشومان په توبرکلوز باندې اخته کیږي بالکل نه.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. هو راځئ چې نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو. هو مهرباني.
نه د قاري صاحب یو بل سوال هم و.
هو د ارقام په اړه باندې ودای و چې توبرکلوز توبرکلوز نور کوم ناروغي وایي ګوي.
او چې توبرکلوز دا یو مزمن مرض دی، دای کولای شي چې اول قدم کې پستګو کې ډیر خرابواله منځته راوړي. دا دغه چې مرکز سیدا او پستګو کې کولای شي اختلاف د سږو چې دا مثلا خوله کولاپس کوي څنګه سیدا چې په شرف کې دا هغه پسند کې مریض دنګر کوي دی سیستم د مافیات ډیر کته کوي. او دا هغه پسند کې کلسټر د توبرکلوز د سږو نه په دبین لار نه د بل ځای ته لار شي، مثلا د ګردو ته لار شي، ناس ته لار شي، تاید د اډوکو ته لار شي، د اعصابو ته لار شي، هلته نور د توبرکلوز مرستیا منځته راوړي د هماغه ارګان ته. او بل خبره ده چې توبرکلوز زمينه ساز دی بل مرض ده. مثلا توبرکلوز مقاومت کته کوي، کیدای شي چې یو څوک د شکر مرض ولري دا ورته پرمختللې کوي، که څوک مثلا خدای نه خواسته ایچ آی وي یا ایډز مکروب ولري هغه ورته فعالوي. دا چې عدم کفایت د ګردو منځ راځي، عدم کفایت د درم منځ راځي او نور بس خپل به نور توبرکلوز چې دا زمينه ساز د بل امراض دی، د بل امراض د پر زمينه ساز دی، ځکه چې مقاومت په دې کې تکلیف دی کوم د مافیات د بدن کما کوي چې کم څو بل انسان چې مداخله وکړي بل مکروب چې مداخله کوي هغه ته هم زمينه نه راځي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه دین صاحب، سلامونه جوړ پخنه لازم قبل ارغ سیدن بیان نشه خبرې کوم.
خامره باندې کی زولایسه
من بالی اجا سمطرم هم پدې هم دلم او تر پښتنه دا څه سمطرم دې هم دې ورغه کی چې کله یو مریض د تفکر کې پیدا کیږي کله چې ځنی سره مال تر دوی وای ساتو مریض دې پر کلوز لري تر زره قابل اني شپه ورسېږي البته زم غهم اورند تو کوي د تبرکلوزیم زی تر څنګه د همره کوي وای د مننجت ناروغي هم لري. نو آیا اوس دا منن او تبرکلوزیم زی تر څنګه فرق څومره ده؟ د دې ترمنځ یو فرق څه کده ناروغي سره دی او موږ تاسو وزرولم او چې
زابلای صاحب وګورئ تاسو دغه کیفیت ډیر ټیل دی. فکر کوم ډاکټر صاحب هم سر په خلاص نه سم، صرف ما دومره واوریدل چې مننجیت او تبرکلوز تر منځ توپیر پخته غاک سره مو یو څه مشکل ده، نه پیګم کوم موقعیت تغییر کوي او لسره خبرې وکي ممکن خې وي کیفیت.
ولې چې خو نه ته اوس
نه ځخ څنګه ده؟ خو تاسو دمه ورکې مهرباني وګورئ.
چې څه پکې کابل ان شپه هم هل تر دا وایي
تبرکلوز درې څلور سی پورت چې خولل چیږي هغه ګولې څو وخت لا استفاده باید وکو. مننه مهرباني کوم پښتنه یې
سلامت اوسې کور مودان زابلای صاحب مننه. بل اوریدونکو هم لرو خو راځي ډاکټر صاحب اول د پښتنه جواب کو بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو. د دې اوریدونکو پښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدل وای ناروغ لري ناروغ چې کرابیا یې ورته وای چې مغزی تبرکلوز لري او مننجایت هم لري څو وای ورته ډاکټر صاحب
مهربانی صاحب دا خو ډېر زبردست سوال دی او ښه سوال یې دی او د دې د ورور دې وضعیت دپاره زه به ووایم چې مننجیت چې ده یو مرض دی چې د نخای شوکي یا د ستوني فقرات په اعصابو باندې التهاب منځته راوړي. کله چې التهاب منځته راوسته هلته د اطرافو فلج منځته راوړي او کله کله اختلاجات منځته راوړي او دا په بدن من سره وړي. نو مننجیت چې دا کېدای شي چې توبرکلوزیک وي ځکه چې توبرکلوز کولی شي چې تیږي مننجایتس یا توبرکلوزیک مننجایتس من سره وړي. مګر آرام د بل مننجیت سره فرق نه لري. تقریبا آرام یو شی ده. یوازې یوازنۍ لار د تشخیص لپاره دا دی چې د ملا د تیر نه اوبه وباسو یا اسپاینل ټپ وکړو او په هغه کې د مکروب وګورو چې مکروب د تبرکلوز شته دی که نه شته دی. دا د دې تشخیص لپاره دی. او په هغه څنګ کې کله چې تیبي مننجایتس منځ ته راغی مونږ تقریبا د تیبي مننجایتس لپاره یو کال تداوی لرو. یو کال لپاره د اتلس میاشتې دولس میاشتې لپاره ډېر وبخه. په دولس میاشتو کې دوه میاشتې یو رقم دوا خوري او لس میاشتو بل رقم دوا خوري د همدغه د تبرکلوز دوا. بیا هغه څنګه هغه تخریبات چې ماینس تر ازي د مننجیت له وجې نه هغه د بل تداوی د تبرکلوز څنګه بل تداوی وایي چې هغه تخریبات به له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کله په تبرکلوز یا نری رنځ باندې اخته ناروغ پرنجای کوي یا هم ټوخیږي نو فکر کوم لري تر 5 میلیونه پورې میکروبونه تاسو ویل چې لزان سره خارجوي. نو دا معنی چې ناروغ سره باید ډیر احتیاط وسی خصوصا هغه کسان چې په کور کې ناروغ لري. څه ډول چارچلان وسیله ناروغ سره څنګه مثلا ناروغ هم خو پالل شي او په زمن کې دغه د خوندیتوب لارې چارې هم خې په نظر کې ونیول شي ستاسو سپارښتنه به هغو کسانو ته چې په کور کې ناروغ لري د توبرکلوز سوي
یو مریض چې د توبرکلوز د سږو توبرکلوز چې دا ساري ده چې بلغم مثبت وي ولري په اول قدم کې آداب تلفه یا ورته توخی آداب وایو دا باید مراعت کړي. صحیح ده. چې کله چې توخیږي اول په خپل خوله باندې خپل هغه څادر چې دی یا دستمال چې دی یا هغه په خپل خوله باندې ونیسي. که دستمال ورسره نه وي ماسک مریض لپاره ډېر مهم دی. اگر څوک په مرض باندې اخته دی توبرکلوز د سږو لري توخیږي هغه باید ماسک ونیسي یا خپل څادر ونیسي. که ډېر نشو د خپل باندې هغه نه دی دا اورنج دا په خپل دغه په خپل خوله باندې ونیسي او توخیږي او هر کله باید خپل لاسونه ومینځي او په هغه کور باندې چې دی ژوند کوي هغه اتاق باید څه شی وي هغه کوټه باید لمر ولري لمر نه ډک وي. او عموما یو مریض کله چې تداوي شروع کوي او تداوي لاندې نیول کېږي د دوو نه تر درې هفتو پورې چې دی خپل دوا منظم وخوري سرایت د انتشار د مرض په دې کې بلکل له منځه ځي یا په دې معنا چې د دې بلغم منفي کېږي او سرایت د مرض انتشار له منځه ځي. عموما هغه څوک چې دغه مریضانو سره په کور کې یو ځای ژوند کوي دا باید د څو ټکو په نظر کې ونیسي. په اول قدم کې مریض ته باید مکمل اند توخی د آدابو په هغه باندې باید فوکي هغه سره یو ځای باید د دې سره چې ژوند کوي د دې اتاق باید جلا کړي
او تر هغه دوه درې هفته پورې چې د دوا خوري او کله چې منفي کیږي یا تر دوه میاشتو پورې چې د انسنتیو فیس اخلي یا شتاش دي مرکز دوره دوا اخلي دا باید اوتاق جلاوي لوکي جداوي او مریض باید کله چې توخیږي باید د نور فامیل سره باید لري وي او یو مور چې توبرکلوز ولري او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په ماشوم باندې کله چې مور نه پیدا کیږي توبرکلوز نشته دی مګر کله چې یو ماشوم په توبرکلوز ورته کیږي کله چې مور ورته شیدې ورکوي او د دې آداب سره فکر کردن او دغه شیان باندې خپل قوم نه لیدي مثلا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید خولې دی خو دا ومې چې خپل ماشوم ته مکمل شیدې ورکې هیڅ مشکل نشته دی او بیا خولې باندې کی یا یو دسمال ونې په خولې باندې او یا مو تر چې ماشوم دې په غیر کې وي او شیدې ورکوي باید مختلفه ده کې چې ماشوم ته مستقیما تماس ونه لري
کور مودان ډیره ډیره مننه د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر سید نعمت الله احمد زاده له تاسو نه مننه چې د خبرونه کې مو لمون سره غډون وکړه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه ریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.